Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پین زبجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې 23 د 2015 میلادي کال د جنوري 14 مده پیل د ریسات په خبرونو کو پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنۍ سره خبري وکړه چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په خبره په ناحق نیول شوی د ستنولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې ارغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول په بهر کې توقیف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ پای ته رسېدو ته یوازې اووه ورځې پاتې دي. په عین حال کې محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې د یکشنبه په ورځ له بایدن سره په خبرو کې ګډون کړی و، د بایدن سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. هغه وویل ولسمشر بایدن دوی ته دا خبره واضح کړې ده چې رحیم بتر شاه پرې نږدي. هغه ویلي زما کورنۍ ډیره منندوی ده چې بایدن زما د ورور لپاره ولاړ دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربت پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د راپورونو له مخې رایان کوربت له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بندي دی او د خلاصون لپاره د امریکایي چارواکو کراتو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې ویلي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې، که څه هم دا خبرې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د امنیت شورا له قوله راپور ورکړی و چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندي محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې د دریو امریکایانو جورج انګلیمن، رایان کوربت او محمود حبیبي د خوشې کولو پر سر د امریکا او طالبان ترمنځ خبري روانې دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي سره یې کتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت اراده ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره یې راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد آبدینی په ایتالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد آبدینی چې تېره میاشت د امریکا په امر په ایتالیا کې نیول شوی اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تیروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټه الوتکو د پرزو پر انتقال تورن و، د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازې کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د
نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واوري چې د کرنل د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسېدونکي ورته ډېر خوښ دي.
د خوښه اړوند څومره نور غټه واړه پلي کېږي دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشي کولی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوالو شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې. د افغانستان ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوې ډلې نورو افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. سفیولله سنګزی او نور جزیاتی.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلي چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخه یې ټینګار کړی شي. تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د برېټانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د برېټانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځ د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ له پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مردم
در افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز مو خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک په استولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې ورته واضح کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیک کیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې له افغان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 16 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې په لسګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینهو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په کرنده په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له آغلي صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسه او وایي چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې خزي د کوردنن د افغانستان په کوردنن نه سوې کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غښ پر سوې د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوې موږ له خطر غښ پورته کوچ وکول شي د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لا غیر دلیل دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځیدلی او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته صورت وګورئ آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او بل بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه یې راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کوي د هغو شمېر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دوی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه زه فکر نه کوم چې کوم منطقي تړه
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوي او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو دغه مشخصا دا ټول دغه کسان چې د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دې ته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راشي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه سته راځئ د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړئ. نو له بغا سره کوشش دا وچې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د رواني میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نو تفصیل د سفیر لستن زده رپورت کې
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریې د نوې ادارې د حکومتولۍ په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیلې ډلې او ښځې حضور ولري او له توندلارۍ ډډه وکړي.
موږ طبعا له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخه یې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسی او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لورې روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لورې ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کنفرانس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کنفرانس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شوه چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره وڼ شي. امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشر یې احمد شاره کوي وپرځید او په دې ترتیب د اسد د کورونی د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پایته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټه یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لغوه کړه او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګرۍ ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړی هغه یوه میاشت هم پوره سوسوایسي نه راوځي که یوې میاشتې هم راوتی مه اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده او که چېرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سیدي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بېرته ایستل کېږي.
دا افغان کډوال وایي د تېر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات به ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده یې پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. د کنړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم ورته خوښ دي. دغه 150 متره اوږد او 6 متره پلن پل چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پشت پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سیند کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
پښت پوله چې هغه ترمیمېږي او کومه پایه چې خرابه وه ورسمېږي د هغې سروې ډیزاینر څه شوي بودجې راغلي او شرکت ته ورکړی شوی ته د روزګاري مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید ده انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو کې عملا کار شروع شي.
ښاغلي ماس که څه هم پر پل د کیدونکي لګښت په اړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي. د سیمې اوسېدونکي هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کېږي او اوږده مزلونه یې لنډېږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیاناسته و. د پښت دواړه طرف ولسونه هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو او د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کېږي، بېرته ترمیمېږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علمای کرامو نه، د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورېد.
د پښت یو بل اوسېدونکي حیاءالدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکي مشکلاتو او د دې ستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره غنې غوښتنې کړې وې. اوس خوښتي چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کیږي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسېدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټ او واړه کلي چې دي دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای، د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه او اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسؤلینو او د دې د کارکوونکو نه مې دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغسې یو حالت بیا تجربه نه کړو چې زموږ په پله کې بیا کومه تخنیکي ستونزه پیدا نه شي.
د یادونې ده چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت د پښت، زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شولتن او ساو پلونه ورغول شول. چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت ته ټینګ نشول او په ملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګرد سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلې نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ غږ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر رسیدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او یې نو روزي دا معنا ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام